لاس بجیشوی احمد شی پریم سلامونه د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پنجشنبه په شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ټاکنه د ډلې د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په امر شوې ده. خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر و، د لندې پر یوویشتمه د وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګ برید کې ووژل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغه برید مسؤلیت ومانه. د جنوبي افریقا کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره په چمپینز ټرافیا د کرکټ د اتلولۍ په جام کې د لوبې د تحریم په اړه د کرکټ د نړیوالو شورا د ګډې پریکړې غوښتنه وکړه. د جنوبي افریقا د کرکټ بورډ مشر ریحان ریچاردز پرون وویل چې پر افغان لوبډلې د بندیز لګولو پریکړه به هغه وخت اغېزمنه وي چې د کرکټ د نړیوالو شورا ټول غړي یوه پریکړه وکړي. ښاغلی ریچارد دا نظر روسه تر دې ورکړ چې د جنوبي افریقا د سپورت وزیر ګیتون مکنزی تر دې مخکې وویل له افغان لوبډلې سره باید د دې لپاره مسابقه ونشي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو لوبې منع کړې دي او د نجونو د کرکټ ملي لوبډله یې منحل کړې ده. ټاکل شوې ده چې د جنوبي افریقا د فبروري میاشتې په یوویشتمه په پاکستان کې له افغان لوبډلې سره مسابقه وکړي. تر دې مخکې د بریتانیا څبان یو سلو شپېته سیاستوالو د خپل هیواد له کرکټ بورډ غوښتي وو چې بریتانیا دې د افغانستان په وړاندې د فبروري پر شپږویشتمه پلان شوې مسابقه لغوه کړي. د کرک انفو په نوم د سپورت مشهورې ویب پاڼې د کرکټ د نړیوالې شورا د یوه ویان په وینا چې د هغه نوم یې نه دی اخیستی پرون خبر ورکړ چې د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو د حکومت د تګلارو مسؤل نه دی. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د یوه کان د هغو کارمندانو له ډلې چې افراطي وسلوالو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې تښتولي وو اته تنه یې موندل شوي دي. د پولیسو یو افسر محمد اعجاز وویل چې د دغو کارمندانو د ژغورنې عملیات د هغوی له تښتونې وروسته پیل شول. افراطي وسلوالو پرون سهار د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د کان د کارمندانو موټر ته کمین ونیو او شپاړس تنه یې له ځان سره بوتلل. اعجاز ویلي دا حمله هغه وخت وشوه چې دغه کارمندان لکې مروت سیمې ته نږدې د کانونو یوې پروژې ته پر لار وو. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د امنیتي چارواکو په وینا راپور ورکړی هغه کان چې دغو کسانو په کې کار کاوه د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون دی. په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د مثبتو پیښو شمیر اویاو ته ورسید. پرون د کراچۍ په ښار کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې خبر خپور شو. ډاکټران وایي چې دا ماشوم په اصل کې تیر کال په پولیو اخته شوی و او تازه ناروغي تشخیص شوه. تر دې وروسته د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام اعلان وکړ چې سږ 2015 کال به په ټول پاکستان کې د فبروري له میاشتې تر 5 کلونو پورې ماشومان بیا واکسین کړي. په پاکستان کې د پولیو 28 پیښې په بلوچستان کې، 21 په خیبر پښتونخوا کې، 40 په سند کې او 21 پیښې په پنجاب او پلازمین اسلام آباد کې ثبت شوې دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې په کې لیدل کېږي. د ناتو دفاع وزیرانو د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه وړاندیز په اړه شک څرګند کړ چې غواړي دفاعي لګښتونه د ناخالص کورني تولید 15% ته لوړ کړي. د ناتو دفاع وزیرانو د پنجشنبې په ورځ په جرمني کې د اوکراین د دفاعي اړیکو ډلې په غونډه کې وویل چې د ناتو غړیو او د غړیو د دفاعي دندو د ترسره کولو وړتیا د ناخالص کورني تولید په تناسب د لګښتونو په پرتله ډیره مهمه ده. د جرمني دفاع وزیر بوریس پستوریس وویل چې دا مال ټول شمیرې او سلنه په هیڅ ډول ګټوري نه دي، ځکه چې د یو پیاوړي ناخالص کورني تولید 2% کېدای شي ډیره وي او د یو کمزوري ناخالص کورني تولید 3.5% کېدای شي ډیره لږه وي. په جرمني کې چې د اروپا تر ټولو لوی اقتصاد 15% کې ناخالص کورني تولید شاید دغه هیواد د بودیجې 40% جوړ کړي. متحده ایالات اوس مهال د خپل ناخالص کورنی تولید 3.8% په دفاع مصرفوي. د دفاعي لګښتونو د نوي هدف ته تصویب لپاره د ناتو د ټولو 2 غړو هیوادونو موافقه ضروري ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ډلیز توقیف په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دغه کمیسیون به چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د زیانګالو پناه غوښتونکو او کډوالو توقیف او خپل هیواد ته په جبر بیرته ستنول د نړیوال قانون خلاف کار دی. بلخوا د رواداری په نوم د بشری حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر وویل چې افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د پاکستان دا اقدام کولای شي د یو شمېر افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان ویل یوازې هغه افغانان به ونیول شي چې اسناد نه لري او بیرته به افغانستان ته وایستل شي. خو په پاکستان کې میشتو ځینو افغانانو ویلي چې په اسلام آباد کې پولیسو هغه افغان پناه غوښتونکي هم نیولي چې قانوني اسناد لري. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان پناه غوښتونکو د ډلې ایزو نیونو او افغانستان ته د ستنولو په اړه د عکس العملونو په دوام د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې باب اندېښنه وښوده. د نیو میلادي کال له پیل سره چې نن لسمه ده، په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولی دي. سفارت دا هم ویلي چې ځینو افغانانو د اعتبار وړ ویزې هم درلودې او ځینو یې د افغان کډوالو د نوملیکنې کارتونه یا POR او د افغانستان د تابعیت ACC کارتونه هم درلودل. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون د ارتباطاتو مسؤل ماهین پراچا ازادي راډیو ته ویل چې د ځانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو توقیف او د هغوی اصلي هیواد ته په زور ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډله ییز نیولو د راپورونو په اړه ژوره اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. دا اقدام به په غیر متناسب ډول دوی اغېزمن کړي، ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، پوخ عمره کسان، معلولین او هغه افغانان چې د خپلو دندو له امله په خطر کې دي، لکه خبریالان او د بشري حقونو مدافعان.
هغې زیاته کړه چې د کډوالو ستنول باید د هغوی په خپله خوښه، د دوی وقار او خوندیتوب ته په پام سره له نړیوالو معیارونو سره سم وي. د هغو افغانانو د نیولو تازه پروسه چې پاکستاني چارواکي یې بې اسناده بولي، لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل سوه. که څه هم په اسلام آباد کې چارواکو د سیشن می پراز بیا ټینګار وکړ چې یوازې به بې اسناده افغانان ونیول سي او بیرته به افغانستان ته وایستل سي، خو ځینې افغانان وایي چې پولیسو حتی هغه کډوال هم نیولی چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیاتېدونکو فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان دا اقدام به افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
آن متاسفانه خبر پنده
اوس بد خبر لرو چې یو ځل بیا په ژمي کې په افغانستان کې په ډیر بد وخت کې په داسې حال کې چې هر ورځ پر ښځو او نجونو ډیر محدودیتونه لګول کیږي او په داسې حالت کې چې له بده مرغه موږ د طالبانو لخوا د هدفي وژنو شاهدان یو، دغه راز د پخوانیو سرتیرو، د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو په ګډون د زیانګالو ډلو غیر قانوني نیول روان دي. په دغسې یو حالت کې پاکستان غواړي دوی بیا په زوره وباسي او دا یو ډیر اندېښمنونکی او خواشینونکی وضعیت دی.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له کوم شرط پرته د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د توقیف د بندولو غوښتنه کړې وه. دغه سازمان په اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبره کړې، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د توقیف او ځورونې په اړه اعتراض وکړ او ویې ویل چې دا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د تبعیضي پالیسۍ یوه برخه ده. ورسته له هغې چې څه کم درې نیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو، پخوانیو سرتیرو او هغو افغانانو په ګډون چې له بهرنیو ادارو سره کار کړی و، لسګونه زره افغان وګړي ایران او پاکستان ته کډوال شول. په پاکستان کې اکثریت ډیره افغانان لویدیځو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په باب اندېښنه لري. په دوی کې هغه شمېر یې چې د بهرنیو ادارو لپاره کار کړی دی، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د نیولو، ځورونې او توقیف له خطر سره مخامخېدای سي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه، وخت مو بخیر. د ازادي رادیو نيز خبرونه نور بسته ته خرغلست. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د انجونو سره لدوم رسون سره چې مخامخ دي، پراخ اړخ باندې بحث کو چې د دوی له پیدایښت څخه دغه ستونزې پیدا کیږي او بل اخره له دغه ورځې چې دوی پیدا کیږي دلته ستونزې او کړاوونه سره مخ کیږي. په افغانستان کې یو مسله چې لام په خپل ځای باندې پاتې شوې ده، دا چې هلته لا هم ډېر شمېر کورنۍ دي چې په کورونو کې د انجونو له زیږون څخه مخاص خوشحالی نه ښکاره کوي او د دوی په پیدا کېدو سره دوی خفګان ښکاره کوي او نه غواړي چې د دوی ښځې دي، د دوی میندې دي، لوڼې دنیا ته راوړي. دا چې لا تمامل څه کېدلی سي، ولې د نجونو زیږنده په کورونو کې په ښه نظر ورته نه لیدل کېږي، د نجونو ژوند څومره له همدغه مرحلې څخه تریخیږي، پر همدغه موضوع به په نننۍ خپرونه کې موږ هم پرې بحث ولرو، خبرې به راواخلو. له تاسو ټولو اورېدونکو څخه مې هم هیله ده چې په خپرونه کې موږ سره تماس ونیسي، اړیکې ونیسي، دغه موضوع په اړه باندې خپل نظر شریک کړي چې ولې په افغانستان کې د نجونو پیدا کېدلو ته خلک په ښه نظر نه ګوري یا ورته خوشاله کیږي نه، د لکانو پیدا کېدو ته ډیر زیاته ترجیح ورکوي تر دې چې باید یو جلی دی په کورنۍ کې پیدا شي. په همدغه موضوع سره په واتس اپ شمیرې هم اړیکې نیولې سي، 3 3 0 0 0 1 1 او تر څنګ د غږیز پیغامونه که تاسو موږ ته غواړئ چې په نننۍ خپرونه کې کېدی یا دې ته ورته په نورو خپرونه کې پیغامونه پرېږدئ، 3 3 0 0 2 1 1 3 3 5 1 دغه شمیرې چې تاسو کولی شئ ازادي راډیو سره وصل پاتې شئ او په خپلو پیغامونو په خپلو زنګونو شکل چې خپل ستونزې او نظریات موږ سره شریک کړئ. پخپرونه کې بر سره درنې میلمنې هم یو دی به د نن ورځې د موضوع سره موږ سره خپل بحث او تحلیل لري چې ولې په افغانستان کې لا هم ډیر شمېر خلک دي چې د نجونو پیدا کېدو ته خورا ډېر زیاته خفه کیږي او ترجیدي تور کې چې باید په کورنۍ کې والک پیدا شوی وي. دا چې څنګه کولی شو نجونو لپاره همدغه یو فرصت برابر کړو په همدې موضوع به هم وغږیږو. پخپرونه کې بر سره د ښځو د حقونو فعال غلې سریا خان زید، د ښځو د حقونو فعال غلې ولوله دهقان او تر څنګ د ښځو د حقونو فعال غلی غلی ولی را سره د خبرونه په دغه نننی باس کې وصله پات کیږي، دوی بام را سره په خبرونه کې باندې ولري. اوس مرزو لغلی دهقان څخه به پوښتنه چې ولې له هم په افغانستان کې د نجونو زیږیدو ته سوق نه خوشاله کی. سلامونه غلی ولی، وخت بخیر، مهرباني کړه پوښتنه ځواب کړئ.
سلام استاذ، وخت بخیر وي. سلامونه تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته. د افغانستان د افغانستان کې ولې د نجونو زیږون ته خلک خپه کیږي، څو لامل لري چې اقتصادي ده، د مرد سالاری فرهنګ لا هم په افغانستان کې شتون لري او سنتي یا هم هغه پخوانی رسم و رواجونه لا هم شته. نو زما په اند تر ټولو مهمه برخه یې په دې کې چې د افغانستان خلک یا د افغانستان کورنۍ د نجونو زیږون ته خپکیږي یو له اصلي عامل یې دغه د فرهنګ مرسالاري چې موږ ورته وایو دا ده. په ډېریو ټولنو کې دغه نارینه چې دي د قدرت او وارث یا هم د کورنۍ مشر انتخاب کیږي او معمولا انجونې یو څه واړه کارول کیږي، یعنی نارینه چې دي قوي دي، غټ دي او زور لري، مثلا قوت لري یا هم په مبارزو کې بریالي کیږي او ښځې نسی کولای. او بل لامل یې دغه ناسم سنتونه یا هم ناسم فرهنګونه دي چې بدبختانه دي موږ ټولنه ورسره ډېره زیاته مخامخ ده، ورسره له دې چې موږ دا ستیر شلو کلو کې زښت زیات تعلیمي برخه کې یو څه ډیر پیشرفت هم درلوده، مګر دغه سنتونه او ناسم فرهنګونه موږ اصلاح نسو کولای په کورنیو کې. په افغاني ټولنه کې دغه ناسم سنتونه یا ناسم باورونه موږ اصلاح نسو کولای، چې یو لامل یې دا ده چې مثلا انجونې باید پیدا کیږي اول داسې تار په دې خپکیږي چې لوري نسی ورسره کولای د کورنۍ ژوند ورسره مخ ته ویسي یا هم وګه خوګه ورسره کار وکړي. دغه یو ناباور ناسم باور دی چې یو پلار یا یو نارینه یې لري، البته ټول نه، ځینې او یا هم انجلۍ که پیدا کیږي و لمغه اول نه پیدا کیږي د دینم پکې خودل کیږي چې دا خو پردای مال دی یا پردای کیږي یا ورځ لمغه دا حلق د سلمورو پلاس سره پاتې کیږي. دا غنابه ناسم باورونه او غلط سنتونه او فرهنګونه لا هم د افغانستان ټولنه زوروي او لا هم د افغانستان ټولنه تر اغېز لاندې راوستل. په دې شلو کلتور شلو کلو کې چې موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو او خو دغه یا هم یو څه پیشاتم هم درلوده په تعلیمي برخه کې خو دغه اسم اصلاح نه سوکړلای خلک هم له متمدنه نه سوکړلای د خلکو فکرونه مربدل نه سوکړلای.
بله اوس همدا پوښتنه بل غلی غلی څخه وکم چې غلی ولی رښتیا هم ولی دغه فکرونه موږ ونو شي کولای چې بدل کړو؟ دغه فکر ولی په افغانستان کې لا هم له منځه نه ده تللی سره له دې چې ډیر وخت یې شوی دی؟ ولی بیا هم په افغانستان کې لا هم نجونو ته په هماغه سترګه کتل کیږي چې ممکن په پخوا زمانو کې کتل کېدل؟ ورته خوشبینه نه دي چې نجونې باید په افغاني ټولنه کې په کورونو کې پیدا شي؟
اول خو زما د مینی ډاکټر سلامونه ومني. ستاسو د جواب په باره کې باید ووایم چې موږ ولې فکرونه نه دي درک کړي، تبدیل کړي، اجش کړي. دا یو ډېر بچي او ډېره ژوره پروسه ده. دا په داسې کول نه شي کېدلی چې فرضاً لکه دغه خور چې وفرمایل چې په دا شل کلونو کې ډېر کار شوی دی خو د خلکو اذهان نه دي تغیر شوي. د خلکو اذهان تغیرېدل یو ډېره بچي او ډېره ژوره او ډېر سیستماتیک کار غواړي. دا نه دي ورته شوي. په دغه ټوله دوره کې دلته اشغال هم و، جنګ هم و، او خلکو یعنی هغه حقه حقوق چې باید خلکو ته رسیدلی وای هغه نه رسیدل. نو که په بعضو ځایو کې یو څه تغیر راغلی یا فرضاً دغه د اشغال پیسې چې لټور دغه کېدلې ورپېښار کېدلې یو څه تاثیر کړی هغه یو خبر ده. هلته د اصلاح د ټولنې جوړولو او د وطن دوباره جوړولو لپاره هیڅ رقم کار نه وسوي یا که څه هم دی په ډېر لږ شوی دی. د اذهان تغیرېدل بخي غاټو پر دغه جوړ پروسه ده او دا باید د کی کار وسیدا چې دنجونو او بل اخره کې او تو ورو دغه دنجونو د هلوکانو تفاوت یا د نارو د سوتو تفاوت دا اصلا یو په اصل ذات کې انساني پدیده ده. دا انسانانو په خپل کلچر او په خپل دغه کې د جون په پروسه کې او دا شي ته شکل ورکړي چې هر جامعه فرضاً خپل مختص شکل لري. فرضاً په اروپا کې دا یو رقم تبارز کوي، دا اصل په هندستان کې فرضاً دا بل کم تبارز کوي، په افغانستان کې بل کم تبارز کوي، او په لاتین امریکا کې بل کم تبارز کوي. خو زموږ تاسو متأسفانه زموږ تاسو په پښتني ټولنه کې په فجیترین شکل او په خرابترین شکل تبارز کوي چې یعنی هیڅ رقم د په هغه لهجه ته کوم منتظر څه چې د شوزو یا د نجونو ودغته او حالت تغیر ورکو یا په شو شکل ته یو موضوع دا بیخي ډیر کار مرسته غواړي. دا دومره پریشونه نه وته دي چې زه فکر کوم چې حتی بعض هم دا فکر کوم د شاید د بیری په اساس دا فکر وکم چې دا زموږ تاسو په ډی ان ای نه نه وته دي دغه تبعیض، دغه فرق، دغه بی انصافي.
بله اوس دغه تبعیضي ټولنه کې چې موږ تاسو وسیګو هلته انجونې پیدا کیږي، تبعیض له کوم ځای پیدا کیږي؟ دغه تبعیض منشأ له کوم ځای له کورنوي پیل کیږي کنه او ټولنې ته ورځو که ټولنې ته سرورې سکو له هغه ځای څخه دغه تبعیض شروع کیږي؟ د تبعیض منبع باندې که وغږیږو چې دا بیا د دې لامل کیږي چې انجون ته په کمه سترګه لیدل کیږي، اصلا دغه منبع له کوم ځای ده؟ مهرباني اغلولي.
البته د تبعیض دغه خو منبع خو معلومه ده چې فرضاً اول د کلتور څخه سرچشمه اخلي. کلتور د چې سرچشمه اخلي چې دغه چې د نجونو او د ښځو ونډه یې په فرضاً د کار او د اقتصاد په ساحه کې ورصفر کړې ده. نو څوک چې اقتصادي ازادي ونه لري چې فرضاً ته کورنۍ او فامیل ته پیسې پیدا نه کړی شي، بیا نو دغه سلطنتونه د هغو په لاس کې ده چې تا فرضاً هر رقم ستا سره هر رقم چلند کوي هغه رقم کولای شي. د شوزو فرضاً د نجونو په د برخورد او په چلن کې دوی ډېر تاثیر لري. سره کم چلن وکړه هغه نجلۍ چې فرضاً خبرې وکولای شي، د ځان ته دفاع وکولای شي، تجسس وکولای شي چې زه فرضاً دا کارونه زما سره ولې کیږي، دا هغه د کوچنیوالي څخه د اولې ورځې څخه د نفرت سره مخامخ کیږي، او بل اخر ته هغه نجلۍ د درس مور د خوا څخه تربیه کیږي چې هغه مور په خپل ټول ژوند د تبعیض د ظلم د غفر بی انصافی سره مخ و. هغه مور بیا د بلې انا د خوا څخه تربیه شوې ده چې حتی شاید پر خرابترین شکل د رقم تربیه شوي دوی، یعنی د طبیعت و روان ته هیڅ رقم اجازه نور کوي چې فرضا په طبیعت کې پر یو ښځې باندې خپل اولادونه ګران وي. اولاد په دې نه چې دا نجلۍ وي او یا دا هلک وي، پر یو انسان باندې اولادونه ګران وي. مګر دوی د ښځو په مغزونو کې دغه تغییر راوستلی دي، یا فرضا دغه خراب کلچرونه، خرافاتي کلچر د حتی چې د مور په کچه یو څه دغه ویلی شي چې فرضا انجلۍ یې خوښه، انجلۍ یې نه ده خوښه، یا هلک یې خوښ دی، او دلایل یې هم خپله نه شي ویلی. صرف دا محسوس او غیر محسوس اړخونه دي د کلچر چې پر دې باندې تحمیل شوي دي، او دا یې پر خپله لور تحمیلوي، او د دې لور یې بیا په خپله لور تحمیلوي. دا او چې دا تبعیض کوم دغه اخلي منشأ اخلي، زما په نظر دا د اقتصادي دغه څخه چې ښځې د اقتصاد او د کار د پیسو پیدا کولو په ساحه کې محدوده کړې ده، او هر هغه ښځې چې د خلکو یا د فامیل یا د ورور د میړه د لیور پر اوږه باندې بار وي د اقتصادي بوج دغه، نو البته چې هغوی بیا د ریاست دغه باندې کوي چې یعنی هر څه چې زه درته وایم ته باید دغه کوي، په دې خاطر چې ته زما دغه ته اقتصادي ازادي نه لرې او زما ولاسته ناسته.
بله، من ناغلی ولی پر دې موضوع باندې به هم بیا بحث ولرو. اغلی زه تاسو خبرونه کې خرغلاس ویم ک راتوی چې یو خو به کاری مسله ده، پرغی باندې به ورسته بحث ولرو چې رښتیم د ارخ سم رجدی کېدل شي. بل دغه جلی چې په کورنۍ کې پیدا کېږي، دغه پیدا کېدونې ته څخه هغه د دې پټړه باندې فکر منفی وی لمغزه څخه پیل کېږي. د دغه جلی د پدایښت څخه دغه مسله په افغانستان کې چې پیدا کېږي، دا څومره کورنۍ توتیره خلم نه غځای لم دغه جلی سره پیل کیږي چې لورز شیدا پیدا شي تر غو چې غټي بیا ټولنه ته وړاندې کیږي، بیا درس وي، بیا تعلیم کوي، بیا کار. ولی دغه توتیره خلای یا دغه تبعیض چور سره پیدا کیږي لم دغه کورنۍ سره پیلېږي.
سلامونه نیکه هي تاسو منوتا رادیو ټول اوریدونکو ته مننه ستاسو د بلنې څخه. یو خبره مونږ به وکړو، واقعا دا خو د هر ټولنه څنګه چې مېلمانه هغلی زموږ خور ولاړ چې په هر ټولنه کې برخورد د ښځو سره د هغوی حقوق یا د هغوی مقام د هغوی رتبه د دې شیانو سره چې برخورد هر کلچر، هر یو دود، دستور، رسم رواج، د هر یو هېواد یا د هر یو ټولنې فرق دی. زمونږ یو څه خپل ټولنې پورې کچې ته موږ خپل ټولنه وګورو، افغانستان وګورو، د افغانستان کلتور وګورو، زیاتره زمونږ رسم رواج همدغه څه د پخوا پخوا څخه د پیړۍ پیړۍ څخه همدغه څه راپاتې ده چې تیریږي د تیریږي یو بل نسل ته، نسل نسل انتقالیږي یو بل ته. دوی د پخوا څخه یو مفکوره وه چې په دوی کومه یو تر اوسه پورې د دې ریښې ډېر زیات قوي دي چې ښځه په کور یا په ګور دغه یو نښه ده. بل دا چې جنۍ چې د کومې ورځې نه پیدا کېږي دوی وایو په افغانی ټولنه کې همیشه یو نظر یو مفکوره د ټولو په منځ کې شته. ښځه خپل هم دا فکر کوي چې زه نشم کولی کار وکړم، زه نشم کولی چې خپل حقوق وغواړم، زه حق نه لرم چې یو خبره وکړم، زه د کور په فیصلو کې حق نه لرم، زه نشم کولی د خپل په اړه فیصله وکړم، یا هم د خپل د لور په اړه، یا د زوی په اړه، یا هم خپل خاوند ته مشوره، یا هم د خپل د ژوند په اړه دا معلومات یا هم.
بله، مهرباني اغلی، بله ستاسو آواز شته.
نو دا یو فکرونه دي چې د پخوا څخه یو ښځې ته شته، د کوم ورځې نه چې پیدا کېږي په دې ټولنه کې، یا هم د کوم یو ورځې نه چې دا د خپل کوم کورنۍ نه د تعلیم تربیه، یا هم د کوم چې دی نه کېږي ترلاسه کوي، او دې کورنۍ کې هم د کورنۍ چې د هماغه څه تربیه یا هماغه څه د دې نه کوي، یا چې همدغه څه پیدا کېږي، همدغه څه فکرونو سره غټېږي، همدغه څه لویږي. چې یعنی مطلب زه صلاحیت د دې نه ارم چې د چا په ژوند کې لاس وام، یا هم خپل نظر شریکم، یا په کور کې کینم د ټول سره مشوره سلا وکم. در په خو اوس ډیر زیات تغیرات راغلي دا، یعنی په خو د ریښې ډیر زیات قوی وي. اوس خو د تیر کلونو کې چې د تعلیم رتبه یا د تعلیم سویه د افغانانو په منځ کې د سره افغانانو تعلیم کړي ډیر زیات لري، چې د لوړ زده کړو ترلاسه کولو پیدا کړي دي، زیاتره انجینري مکتبونه ته تللي. نو دغه خلې زره چې دا تغیرات پکې راغلي، خو ډېر تغیرات نه دی راغلي. که چېرته واقعا غواړو دغه تغیر کو د افغاني ټولنې څخه دغه ریښې وباسو، چې موږ وایو چې ښځه هم کولی شي چې فیصله وکړي، هم کولی شي چې خپل نظر شریکي، هم کولی شي چې رایې ورکړي، هم کولی شي چې یو فیصله وکړي، بریات کوکي، یا هم تو یو کورنۍ کې په ټولنه کې په هر ځای کې دغه ریښې په هغه صورت باندې له منځه شي چې کله په یو ټولنه کې د تعلیم ساده چې جګي کیږي نو واقعا د معلومدار خبره ده چې د ټول ذهنیت پکې تغیر کوي، اما په هغه څونه زیاتېږي د خلکو ذهنیت تر سره تغیر کوي. یو کس د چپ یو شی باندې یو شی تکرارېږي ورته ویل کیږي چې دغه ستا حقوق دی، ته کولی شي په دې طریقه خپل حقوق ووایې، په دغه طریقه باندې کولی شي چې لاړ شي، په دغه طریقه باندې نظر شریکولی نو دا پټولر کی دغه ریخي چې یی د پخوا څخه چپاتی نو د نسلو نسلو نه یو بوت چې علی دا یو ځای د ما په نظر دا د خپل ما شخصي نظر ده د تعلیم د ساتي لړیدو سره دغه ریخي له منځه تللی شي، ځکه چې پټولنه کې چې څونه تعلیم ساتل جګ شو نارینه او خزینه د تعلیم ساتل لوړه وی دا دواړه زده کړه کړې وی دواړه په خپل حقوق باندې پوهیږي، پټولنه کې پوهیږي چې د اصول مقررات چې د حکومت اصول باندې زموږ حقوق را کړی یو په کوم اصول په کوم قوانین باندې موږ کولای شو چې خپل غږ ورته کو، نو پټولنه کې آهسته آهسته په رو رو په تدریجي ډول سره د غریخي ویل مند دي، خو متاسفانه چې ته په کوم ځای کې تعلیم نه په کوم ځای کې موږ هوای نه نو د غریخي ورځ تر بلې قوي کیږي، ورځ تر بلې چې دا عوامل ډیر زیات یو دردناک او ډیر زیات خشین یو داسې یو نتیجه
ډېره زیاته مننه اغلې دهقان. ډېر مسایل دلته د نجونو په اړه باندې یاد شول چې ولې په افغانستان کې خلک د نجونو پیدا کېدو ته نه خوشاله کېږي. که نجونو ته راوګرځېږو پرې بحث ولرو او هغوی ته هم د هلکانو په برابر وکتل شي، څومره چې هغوی ته قدر ورکول کېږي د هغوی لپاره کار کېږي، که نجونو ته هم په ټولنه کې هماغومره کار شي پر هغوی باندې زحمت ویستل شي، فکر کوي نور به بیا دغه فکر یا دغه ذهنیت په افغانستان کې موجود وي چې ولې باید جلې په کورنۍ کې پیدا شي، د جلې پیدا کېدو څخه خلک ولې باید خفه شي، که نه که کار ونه شي ممکن دغه فکر مداوام بی.
د میرمن ولی او د خو د بل خور خبرو په تایید سره باید وایم چې دقیقا تاسو خبره سمه ده که انجن وتا پوره حق ورکړل سي یا هم دغه فرهنګونه مونږ نور بدل کړو. د میرمن ولی خبره دقیقا سمه ده چې دا یو سیستماتیک کار ده او ډیر وخت به وغواړي چې د افغانستان د خلکو فکرونه بدل سي د خزو او د میرمنو د حقوقو په برخه کې، خو که داسې یو څه وسي په راتلونکي کې نو بېله شکه ډېر زیات تغییرات به راولي. په دې چې که یوه مور یا یوه میرمن باسواده ووسي او د سواد او د پوهې سطحه یې لوړی، بېله شکه یو راتلونکی نسل به ډېر مخته لاړ سي. او که دغه لا همدغه پروسه دوام ولري او دغه مشکلات همداسې چې پاتې دي په دې یو دهه کې او دا همداسې همدا پروسه دوام ولري نو د افغانستان راتلونکی به لا نن نه به هم ډیر خرابوي. او عامه پوهاوی ډیر مهمه ده، تعلیم ډیر مهمه ده، که هغه په نارینه ووي که د ښځینه وو لپاره دوه دواړو طبقو لپاره ډیر مهمه ده چې باید تعلیم ولري.
بله مهربانی
ستاسو د پښتنه دوه مبخه.
بله بلم دا پښتنه چې په مجموع کې کار ورته وشي ولی باید یو جلی هلته په افغانستان ټولنه کې د پیدا کېدو څخه خلک ناراضه وي. خو تفکیک څومره موجود ده؟ کار څومره په ټولنه کې کار وشي بیا هم د انجون او د لکان ترمنځ دغه فرق په افغاني ټولنه کې څومره ډیر ده؟ او شونې ده چې په تر دې دمه پورې چې له منځه نه ده تللی وروسته له دې له منځه لاړ شي؟
که کار وشي وسنۍ حکومت یا راتلونکي کې دغه حکومتونه کار وکوي نو بې له شکه چې موږ به ډېره ښه یو پرمختللې ټولنه ولرو، سره له دې چې موږ که څوک یعنی زړه وسوځوي او که څوک زړه ونه سوځوي لکه څنګه چې اوس هم په تیاره کې یاستو په راتلونکي کې به هم په همدې تیاره کې به پاتې سو او هیڅ نوی تغییرات به رانشي. او که د یوه ټولنه کې که ښځینه باسواده واوسي، میرمنې باسواده واوسي، نو په دې مطمئنه اوسئ چې افغانستان به ډېر پرمختللی هیواد وي، ځکه چې که د نارینه تعلیم مهمه ده همداسې د ښځې تعلیم هم مهمه ده، ځکه چې میرمن یو نسل بدلوي. که د میرمنې ذهن روښانه وي، که د میرمنې حقوق ورکړل سي، نو په راتلونکي کې به هیڅوک د حقوقو سره مشکل ونه لري، یا هم د هیچا حقوق به تر پښو لاندې نه سي. مونږ زه ما خپله ډېر کسان لیدلي دي کله چې دغه ماشومه ورسره پیدا شوې ده، یا هم دغه ماشومه جلی وه، دا فتن یې په ژوند باندې معامله شوې ده چې دا به د پلانۍ په نوم کوو او دا به له پلانۍ سره واده کوي. دغه ناسم باورونه، ناسم پوهه، دغه غلط فرهنګونه تر څو چې په افغانستان کې سته، د خلکو په ذهنونو کې سته، دا د افغانستان راتلونکی لا هم تیاره ښکاره کوي. دا بیا هم زه په خپل خبرې تاکید کوم چې دا ډیر کار ته ضرورت لري، باید زموږ ټولنه باسواده واوسي.
بله، مننه، ډیره زیاته مننه. اغلی ولی، د پوهې مسله دلته یاده سوه. رښتیا هم پوهه په ټولنه کې، پوهه د افغانستان د هر کورنۍ غړو او د کورنۍ ترمنځ څومره مهمه ده چې که پوهه ولرو هلته بیا د نجونو پیدا کېدل، د هلکانو پیدا کېدل په کورنۍ کې خاص توپیر به ونه کړي؟
بالکل به وکړي. پوهنه یو د بنسټیزو مزو څخه ده چې که ته غواړې چې ټولنې ته، اذهانو ته، شعورو ته تغیر ورکړي، اول رکن یې پوهنه ده. چې ته پوهنه عامه کې چې پردن مکتب ته تلل، علم او سواد حاصلول په هر شکل چې وي په خلکو کې دا عادي شي، نو اذهان یعنی که علیحده کار ورته ونه شي، بالاخره په اتوماتیک شکل او خود به خود هم درک کېدلی شي، اصلاح کېدلی شي. د پوهنې رول بې اندازې ډېر دغه دی، مهم دی. کېدلی شي چې ټوله د ټولنې د ژوند کچه، د ټولنې کلچرونه، د ټولنې راتلونکي موږ د پوهنې په واسطه سره تغیر ورکړو. او که فرضاً بیا د دغه وطن ته فرضاً یو مسؤول دولت یا مسؤول سیستم وي چې دغه نقطې ته متوجه شي، یا بل هر نیمګړی دغه چې د ټولنې ورته متوجه شي، هغه په ډېر ژر شکل د منځه وړ تللی شي. په دې خاطر چې وخت چې یو ذهن روښانه وي، دغه ته د نوي یا د حقیقتونو منل ډېر اسانه کېږي، هغه ته د لارو څارل فرضاً ډېر اسانه کېږي، د لارو پیدا ول په خپل اوس یو څوک چې په هنن نه لري، افغان سواد نه لري، افغان د لاري چار نه جوړ معلومه، هغه بس ناشته د بل چاوه مددکاری ته، د بل چاوه مرستې ته. په داسې حال کې چې یو څوک په هنن ولري، هغه خپل دومره استقلال لري چې په خپل را ولريږي، یو کار ته، یو اصل ته په مثبت شکل تغیر وکړي، یا افغان یو کلتور ته چې په نیمګړتیا ولري، هغه په خپل دغه صلاحیت ورکوي په هنن انسان ته چې په خپل صلاحیت ته کېدلی شي چې په مثبت شکل و خرافاتي کلچر ته یا خراب کلچر ته په مثبت شکل تغیر ورکړي. نو د پوهنې رول بې اندازې ډېر مهم دی، واقعا حیاتي دی.
بله، آغلی زاید، دلته د دغه کلتور د بدلیدو او بلاخره د پوهې په تړاو زموږ بحث ادامه لري چې که دغه کلتور بدل سي یا پوهه موجوده وي، نو دا به شونې وي چې په افغانستان کې د نجونو پیدا کېدو ته په هغه کچه باندې کورنۍ خفه نه شي چې ممکن اوس ورته خفه کېږي. رښتیا هم دلته بیا د عامه پوهاوي ته څومره ضرورت ده چې باید دغه مسله د ډېره په عامه پوهاوي شکل یا کمپاینونو لاره یا په مساجدو کې پر بحث وشي، پوهاوی د خلکو ته ورکړل شي، د کورنیو مشرانو ته چې هغوی باید د نجونو او د هلکانو ترمنځ توپیر ونه کړي، څومره چې هلک ته په درانه سترګه کتل کېږي، د نجونې پیدا کېدو ته هم باید په مغه سترګه وکتل شي.
ماته په دې بحث کې زمونږ همدغه خبرې وې چې ما وکړلې، اوس بیا همدغه تکراروم چې عامه پوهاوی ډېر زیات تاثیر لري. زمونږ په ټولنه کې چې موږ صنعتي ټولنه لرو، پس مرواز د کلتور باندې ډېر زیات ولاړ دی. د اسلام خبره هم پکې شته. بل بیا دا چې د ملا امام د علما خبره ډېر زیات زر تاثیر کوي په ټولنه باندې او په خلکو باندې. زموږ په خلکو باندې خو بېخي زیات زر تاثیر کوي. که چېرته واقعا دا خبره بیا بیا تکرار شي د علما له خوانه، بیا بیا تکرار شي د مناسب له خوانه، چېرته په کوم تقریر کې کینی، په کوم جلسه کې دوی کینی، دا خبره تکرار کېږي په ټولنه کې، د خلکو متوجه کېږي چې لور او د زوی ترمنځ نشته، د دواړو حقوق برابر دي. الله چې د دواړو حقوق برابر ورکړی، د زده کړې حق دی، د ژوند کولو حق دی، د فیصله کولو حق دی، د رایې ورکولو حق دی، په کورنۍ کې، په ټولنه کې د ژوند کولو حق لري. ته په یو ستر یو ګورې پلار زوی ته هم هغه سي هم کولای شي هم هغه سي زحمت وسیله چې نام کې اندر هغه لچ میراث کې حق باور کې زموږ په ټوله نه کې عزیز مثال وتاست د میراث او مثلا دا چې دا مثلا دا
bale زموږ بل بل استاس واواز شته مې ربانی غلې نزايت
مثلا په مانی ټولنه کې تمیناس مسله ډیر پیچیده ډیر مغلق د سی او جنجالي مسله ده چې حالان چې اسلام ټول شین او توازی وځي کړي د قرآن کریم کې وزیر غلې یو عالم ده چې کینی هغه د توازی علم د بیانې خو بیا هم زموږ ټولنه کې دا رسوم دا رسم رواج دا کلتور دونه ریښې قوي دي چې د دوی د کلتور د په نگاه باندې چې دا چې ته وګوري د لور هي حق نه لري د پلار په میراث کې یعنی دوی د سی یو نظریه لري او په دې باندې دوی کلک ولاړ دي دی باندې دوی عقیده هم لري کچې ته تو ورته کینی اسلام ورته بیانې اسلام هم در سره ډیر نیمایي په کم د سره منی ډیر ډوره زیاتره قرانه در سره منی نه یو جنې پیسې په خپل قرانه کې د خپل حقوق د وختن لپاره خپل قرانه ته وایي چې ما په میراث کې حق کې چې زما د اسلامي حق دی زیاتره قرانه مونږ کتل په افغانستان کې د سې قرانه شته زب زیاتره نه وایم زیاتره نه بيخي صرف سره کې قرانه د سشته ده چې کله چې یو لور پیسې خپل حقوق غواړي په میراث کې حق غواړي هغه چې دا یو اسلامي حق دی زیاتره نه نه پوي په خپل بدی حقوق باندې نه شي غوښتله زیاتره بیا چې دا بیچارهګان میخه ته نه خبر ډیر کم سي جنہ کني دي ډیر کم خزيري چې خپل حقوق باندې پوي دي نه پاسې خپل حقوق دي نه غواړي خپل میراث نه غواړي په دې کې ورونه ور سره بیا رفت آمد دي ټوله کورنۍ چې دا ور سره رفت آمد پیری پلمور ور سره رفت آمد پیری خو دې خبره چې ته ولې میراث غواړي د پلار کورنۍ ټول کورنۍ ور سره رفت آمد پیری نیو وخت چې خبرې چې ورته دي دلو سره تاسو ډول رفت آمد نه لري نه راځي واقع ولې نه لري اشدار چې ولی راجنای نه کې خپل پلار کوته خبرې کې بیا مور پلار وای چې دا ما نه میراث و خو از برای خود ادم میراث د خپل سر نه نه وخت میراث ورته الله امر کړی دا ستاسو میراث کې دي ته حق ورکړ شوی د اسلام کې راغلی د قران کریم کې ذکر شوی د دې حق شته نو کچې ته دا غش تون حق چې درنه وایي په تا باندې بیا به ولی بدلایي او غوړي زمونږ ټولنه په دې حد پورې د دې سترګې پټې دي کچې ته یو ملا امام کې نه دوی ته بیا بیا دا خبره تکرار کی یو عالم ورته کې نه دا بیا دا خبره تکرار شي په جلسه کې چې دوی کې نه په هر خبره کې دا بیا بیا دا خبره تکرار کی چې لور کولای شي د میراث نه حق وي سي یو لور کولای شي چې د خوان په میراث کې هم حق ولري یعنی د دې د حق سره دا مونږ تر تنه وي نه تاسو دا وای نه خپلې جلې دا وای دا ورته الله ورکړي دا په دې حق باندې په دې کول باندې تاسو ثواب شته په دې نه ور کول باندې یدي ته میراث نه ور کول باندې عذاب دی تاسو ته کچې ته دا مسله بیا بیا تکرار شي دا مسله بل افغانستان په ټولنه کې به دا حل شي یعنی زیاتره قرآن په دې باندې به پوي زیاتره قرآن موږ خپل لیدلې د خپل سترګو حال درته وایم خاص ایجادات لري خاص ای دین مال داري لري پلاره هو چې وی الکانه ته بیا حقوق ورکړ شي د سلور پنځه انجنې دی په دې قرآن کې هغه سلور پنځه انجنې ته یو زرم ته د زر روپۍ چې دا ورته حق نه دی ورکړ شوی دا نو دا غوښتل چې دا نه وایي ورکړ شي دا خبره بیا بیا تکرار شي په ټولنه کې بیا بیا او په دې کې دا متوجي شي په یو خبره په خبره هم صحیح سره پېټم په لسن ځل خو بدوي متوجي کې په دې باندې خوانی کې واقع دا خبره په یو خاص لري یو خبره نو په دې په ټولنه کې څه خبره ریخي نه زه ته تاګي دې زیات ممکن دی او په هواي زکړې سم دغه شیان نه ریخي لمه وړې شي او کچې ته مونږه نو کو زمونږه ملایمان کې نه هم د سیارام ته زمونږه علمان کې زمونږه تعلیم یافته قشر چې دا آرام کې نه دوی ته په هواي باندې کې یو خبره به بیا بیا تکرار نه کی نو په دې معنی چې د دې ریخي هم قوی کیږي
ډیر زیاته مننه ورته وسم زمونږ اوریدونکو د ټلیفون پر کرخه موږ سره وصل سی دي د خبرونو د موضوع په اړه دوی هم خپل نظر شریکي سلامونه مهرباني وخت مو بخیر
وعليكم السلام کاکا څنګه سیا قراری ځوان کړی
مننه مهرباني ورور
احمد کنداري د ټلیفون په جګه
مهرباني کنداري سي
لرني کې موضوع ساتک
بله موضوع دا چې په افغانستان کې بل هم یو شمیر کورنۍ دي چې تینجونو په پیدا کېدو ناخوښه کیږي او بل اخره خپل خوشحالي نه ښکاره کوي
نو دا خو ډېر ښه مقصود من ثقل دا خو دواړه د الله پاک دي دي نو دا به یو څه په ځخانی کې پد چې دا یې انځي ولې الک نو انجلی په جبه یې څه پاک دي دا الله پاک دي الله پاک بنا
مننه ډیره زیاته مننه ورځیو بل زمونږ اوریدونکو هم د تلیفون پر کرخه موږ سره دی له دوی څخه به د دې نظر واخلو چې په افغانستان کې ولې لا هم خلک هلته د نجونو پیدا کېدو ته ډېر زیاته خوشحاله کېږي. سلامونه مهرباني، وخت مو بخیر.
وعلیکم
السلام، مهرباني.
قربان سم خورجان د سمه چې ما دغه کې عبدالحدا تعلیم د هلمند ولایت څخه یو سلام فند کې ان توه مخدا دي چې روغ جوړ پرشتي خور کې ډیر شان سم متاکل د الله خوشاله ک واقعا دغه مشکلات چې خورجان یې په خصوصا په هلمند ولایت کې ډیر کورن په دغه ما دي د خورجان چې په کول کې کله انجلې پیدا کیږي نو دې ډیر خوشاله چې دا ولې الګ نه دي وځما په پام په فکر باندې خورجان حالت چې دغه خدای پاک بندا دي انجلې د خدای پاک بندا ده دا زموږ څخه الله پاک راځي کیږي ورشته خورکې د نبی کریم علیه السلام د زمانه د مخ کفارو دغه شتمنه کوله متهم شپانا چې ورته مسلمانانو په غشا کو تردد خورجان منجونو به شخولې الکان د پرښونه نو اوس موږ مسلمانانو په مرزا غشتنه د خورجان چې دا شدینه کړې کچیر انجیل په کور کې پیدا کیږي د خدای پاک بنده د کاله پیدا کیږي د خدای پاک بنده دی پرشته جان خورې ز الحمدلله لوران يم لرم زامنن لرم قسم درته خمه چې در زامنو په لوران باندې خوشاله يم په دې باندې خوشاله يم خورجان زړه مو باندې سوزي چې دبل د کور یې اجازه دی نو دا دار کورنې خورجان دغه ته پام فکر وکړي چې دا د الله بنده دی انجیلین د الله بنده دی الکن د الله بنده دی او د حکومت سم خورجان دغه غوښتنه ده چې دغه خلکو لاسونه ټینګ بروتل خورجان ما داسې کورنۍ لیدلې دي چې مثال په کور کې نارینه اولاد نه لري شزینه انجن پیدا کیږي بیا د بل مېرمن وکي دغه مخکنی مېرمنې سره خورجان دې دوه ظلم کوي دومره ظلم ورسره کوي تشدد ورسره کوي چې قسم درته خمه چې په یادولې سړی ته جړا وردی نو دا یو ظلم دی چې د خپل بیان سره سړی کوي لکه مخکنی مېرمن مثال د خبرې د حق د باندې خورجان به دغه دغه ورستنی مېرمنې چې مېربانه پر هغه مشري هم دغه مېربانه سره نو دغه مشکلات واقعا په افغانستان کې تا خورجان خدا پاک دغه د دوه ریواجونو زمرد افغانستان سره خبره کوي خورجان زما په فکر نظر لاندوم چې د نور اوریدونکو وخت ځای نه شي دنی علم ته خورجان ضرورت است که موږ وایو چې مثال عصري علوم دمو خوند ته دغه چې دنی علم ضرورت ته خورجان د دنی علم تر څنګ عصري علم په خوند په نارینه وبانی وتی ځکه دنی علم هغه د خورجان چې مشت حلال و آرام به شي مثال د خبرې د مېرمنې حق راشوي د لور حق راشوي د زوی حق راشوي نو ان شاء الله د دنی علما او څنګه موږ دا غوښتنه د دنی علما د په خپل تکرارو کې دا خپل مقتدیان ته دغه نشات وازم نشاتو کې چې دا سم کوي دا حالات سړي ناراضه کیږي خورجان دغه ما نظر وو
زیاته مننه مننه ژوند دی اوسې اغلی دهقان زموږ ورونو هم دلته خپل نظرات شریک کړل ډیر بیلابل مسائل مطرح سول اغه د زیاتره پر دې باندې بحث تمرکز کیږي چې رښتیم دغه کله چې د انجونو پر وړاندې توتر خپل پیلېږي اغه خپل کورونې څخه پیلېږي دلته د کورنۍ افکار به هم کوم تعلق کړو څومره متفاوت کېدلې سي ک کورنۍ خپل لوري ته قدر ورنګري کغه احيانا بیا سبات واده کیږي دغه مرحله څومره لمدغه ځای پیلېږي ترغو چې یو میرمن وادیږي ماشومان پیدا کیږي دغه لوري به دغه مشکلات سره مخامخ کی ترغو چې خدای نخصه کوم میرمن نو وفات یا د دې د ژوند پای ټکی کې خدل شي
دقیقا عبد الاحد صاحب ډېر خپل خبرې کړو ډېر خپل موضوعاتو ته اشاره وکړه ډېر مننه دې ته د الله نور توفیق ورکړي دا کومې کورنۍ چې لخپل میرمن سره توتريخواله کوي لکه میرمن ولی او میرمن زاهد ویل دا زکات دوی سره سوای ده او دا هم داسې نسل په نسل لا وړاندې دا توتريخواله ستاسو غږ ماته سم را نغی تاسو د پاتې خبره ما وان
پسل هدف دا وک کلم خپل کورنۍ نه لپلار مور ورور خور نه دغه مسله پیل شي ک بیا وجلې اساس ته غټیږي بیا ټولین ته خدمات کوي بیا لاغنه ورس خپل واد شي ژوند کې بل خره دغه ستونزې څومره هم د خپل کورنۍ نه پیلېږي تر هغه چې بیا خدای نخصه دوی خپل د ژوند ورسته شي بوته ورسیږي
دقیقا دغه مشکلات لکورنی شروع کیږي ځکه چې دغه یو رقم فقدا انسان ځان سره اخلي هغه خور وی یا میرمن وی یا مور وی دغه فقدا ځان سره اخلي او قدرت کې پاتې کیږي او کله چې دا بل کور ته زیدا فکر کوي که زه دغه خپل دغه چلنج ما سره په ماشومتوب کې یا په پیغلتوب کې سوې ده چې دغه چلنج خپل لور سره وکم شاید دماده د زړه درد کم شي یو لامل یې دا ده او دلیل او دغه کوم خوشونات یا کوم تاوتریخواله چې دا خپل ماشوم سره یا خپل لور سره کوي دغه د دې اڅو کیوی تبي د زړی نور تنکی یار خپل حق نسی اخیستلای خپل هغه درد نسی بیانولای نو مجبور ده چې دغه د درد بیانولو لپاره یا د درد سپکولو لپاره خپل لور باندې لا سختی راولي لا بدبختی راولي دا یو طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې زفته زیات دا موضوعات تکرار شوي دي او تکرار کیږي تر څو چې دغه د تعلیمي او عامه پوهاوی برخه لوړه نه سي دا مشکلات بلا هم پاتې ادامه لري او دې ته او لکه څنګه چې موږ او تاسو یار ورځ خبرونو کې لولو یو لامل چې په میرمنو کې د ځانوژنې کچه لا په لوړېدو ده د بخصوص د ځوان طبقې ځانوژنه یا هم د تاوتریخوالو کچه لوړه ده دغه ده چې دوی سره د دوی له میندو سره سوي دي او میندې بېرته د دوی د دې لپاره چې اوسې کولی ځان راحته کي یا د زړه درد کم کي فکر کوي چې که موږ دغه کار له خپلې کورنۍ سره وکوو نو دا به دماغ زړه ته سکون ورکړي چې دا یو دلیل همدا ده.
مننه ډېره زیاته مننه ورزو زمونږ یو بل اوریدونکی قاری صاحب پښتون هم د تلیفون پر کرخه ده دوی هم خپل نظر موږ سره شریکول غواړي. سلامونه قاری صاحب مهرباني.
سلامونه خوري کی اموزې خوري سلامونه نو قبول کړه سلامونه تاسو تاسو درنو مې مرو خوند کوي ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مهرباني
خوري کی خبره ده تاسو مې مرو پر دې باندې خبرې وکړي یو دوه اوریدونکو پر دې باندې خبرې وکړي خبر دا ده چې یو شعار دی یو گفتار دی یو عمل دی.
بله
دا خبر په شعار نصر راتولی په گفتار نصر راتولی خبر به په عمل کې پیاده شي کې زکوم کې بلکې کې بلکې کې بلکې خبر دا ده چې کچيري مور زیر سو په خانیو قرونو ته یا په خانیو قرنو ته چې د اسلام نامخ کې دغه کارونه چې اوسې مسکو دا په جهالت کې کېدل زه یو دیني عالم يم د چې پاکو یو کې زره چا پروا نه لرم کومې ژبه پرې کېږي کومې سر پرې کېږي خبره دا ده چې دغه قوانين دغه خبرې چې اوسې مشکو د خپل لور سره یا د خپل مور سره یا د خپل خور سره یا د خپل میرمنې سره دغه خبرې د اسلام نه مخکې چې څوارلس سوه کاله مخکې څوارلس سوه څلوېښت کاله مخکې په جهالت کې دا کارونه کېدل دا کله چې رسول علیه السلام راغی قرآن راغی باست رسول الله راغی دا خبرې رسول الله علیه السلام تر ډیر حد پورې معنی کړې اما بیا چې رسول الله لاړې خلفای راشدین لاړه با عدالت عمر او لاړه بیرته دا خبرې د ناسم دود او د ناسم فرهنګ او د ناسم کلتور او چې دا زموږ کلتور دی او دا مرسالاري دی او دا زموږ فرهنګ دی بیرته دا خبرې رواج شي نو دا خبرې د ډیر وخت څخه رواج دي خصوصا په افغانستان کې د هغه قومونو چې موږ سره کړی دا چې ام میراث ورکوي ام لور ته پښه سترګ ګوري هغه چې موږ سره کړی دا ډیر قومونه ورکوي خو یو قوم چې معلوم قوم دی موږ به مستقیما پر چا باندې تعرض نه کوو هغه قوم پرون هم نه ورکوله دا لس سل کاله مخکې هم نه ورکول نن هم نه ورکوي کې ورکوي هم د مجبورۍ ورکوي په حکومت یې ورکوي په ډېر شرم یې ورکوي نو دا خبره ده تر څو چې دغه مرسالاري و دغه پخوانی دود و دستور و فرهنګ و کلتور په نامه د کلتور یا په نامه د سنتي جامعې چې موږ لرو دا یو موږ یو پښتو کې یو متل هم لرو چې څه دي کول چې پلار نیکه دي کول تر څو چې دا خبرې ختمې نه شي ولور ته به څوک په کمسته په سمه سره
مننه ډېره زیاته مننه بله پښتون صاحب مننه دا چې د خبرونه واخلې پاتې انشاءالله نورو خبرونه کې به تاسو سره خپل نظر سره ډېر زیات ادامه وکړم مننه یو بل زموږ اوریدونکو پاتې دغه نظر به مراخلو چې هغوی څه بیا خپل خبرونه مل خپل درنو ملمنو سره راټول کړو. مهرباني. سلامونه. مهرباني. وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني.
مهرمنانه احمد دی خو او سما د هلمند کې کیږي به سلام.
مهرباني. مهرباني.
ډېر زیات مننه کوم واکان دلته د ماشومان او نران او زنانه ماشومان ته منځ ډېر توپیر دی په دا کجواز سم کې یعنی چې زنانه ماشوم پیدا سي یعنی سره د خوشاله نه یي یو ډول نور خبرې کوي یا او نارینه ماشوم چې پیدا شوی نوشه نشیر پروت وای دا پر سهار ش میلمانه پر کړی څپړه لال کې وداس نور انتظامات ورته ونیسي او لوڅه پیدا شوی داسې چې داسې نیو ډول هغه یو ډیر ښه سړی و ډیر هغه چې دا خپل کوروالا پر ګران یې هغه نو ما چې څه نه وایي او نور کورنۍ سر و خواش دا نو کوي ورسره په درد کې چې دا نو ولې تا لور پیدا کړله ولې نر بچی نه راوړی او داسې نر بچی چې پیدا شي باره نو هم دوای پکې هم ښه پرزدانه وغوچو مېوې ورته راوړی او چې داسې زنانه کوچنۍ پیدا شوی هغه نو بیا ډېرې خواته خواري داسې په ډېرې کورنۍ کې داسې پېښ وي.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سي مننه. وروستی کې له درنو میلمنو څخه به په لنډ لنډ کې یو دقه دودې نظره واخلو تر څو د حل لارې پرې وغږېږو. ښاغلی دهقان، تاسو په لنډه کې راته وایئ چې د حل لارې څه دي، بالاخره څنګه دغه فکر له منځه وړلی شو؟
حل لاره یې همدا ده چې محترم حکومت، محترم مشران، سپینگیری، علما په دې برخه کې، ځکه چې زموږ افغاني ټولنه کې د دوی خبرې ډېر اورېدل کېږي، د علما او د مشرانو سپینګیرو خبرو ته ډېر خلک غوږ نیسي. نو حل لاره یې همدا ده چې دوی له حکومت سره، له میرمنو سره په دې برخه کې همکاري وکوي، عامه پوهاوی لوړه کړي او په خپلو مجالسو کې، په خپلو جلسو کې د ښځو حقوقو ته اشاره وکړي او پر هغې باندې بحث وکړي او خلکو ته دا ور وښيي چې ښځه د یوې کورنۍ لپاره یا د یوې ټولنې لپاره بده نه ده، بلکې ډېره ښه ده. ډېره مننه.
تاسو هم ډېره زیاته مننه. اغلی ولی، ستاسو نظر به راواخلو، بالاخره د حل لاره څه ده؟ څنګه ممکن کېدلی شي چې دلته یو لاره پیدا شي؟ په لنډو کې یو دقه وخت لرو. مننه.
سواد لوړول، عامه پوهاوی لوړول او شعور د خلکو لوړول، ولو که په لشترینه کچه چې په دغه کچه هم وي چې فرضاً و خلکو ته موږ وفهمولی شو چې د ښځو وجود همیشه اماده دی چې د
اغلی ولی وخت لرو، تاسو په تفصیل سره کولی شئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. مهرباني، وخت لرو.
اوکې. ما صرف کوه کولای شي چې دوه نیو خلکو ته وفهمو چې فرضاً د ښځو وجود په بیولوژیکي خواص کې چوتو غوري اماده دي چې همیشه نر اولاد پیدا کړي. دا د نارینه وجود دی چې په هغه کې تعینیږي چې دا اولاد ښځه نجلۍ کېږي که هلک کېږي. چې دوه عمره خلک پوه شي، نو دغه ټوله ملامتي به یوازې وښولو ته، یوازې نجونو ته، یوازې بل چا ته نه ایښول کېږي. دومره پوهاوی، یعنی صرف د دوو جملو پوهاوی چې خلکو ته عام شي، دا د طبیعت خبره ده، دا د تبعیضو د یو جنس په پښتو کې سترګې کتل خبره نه ده، دا ډیره غټه ګناه ده. او که فرضاً دوی په خپل اسلامي پوهاوی لوړ کې د اسلام څخه پوه شي، هم دوی په خپلو حقوقو پوهېږي او په خپلو حدودو پوهېږي چې تر کومه اندازې پورې دوی حق لري. د یو جنس سره په دغه اندازه تبعیض کول، دا فکر کوم چې کبیره ګناه ده.
ډېره زیاته مننه. کوم ژوندی اوسې؟ ښاغلی زید، په وروستیو کې ستاسو نظر م باید تر واخلو چې ستاسو له اړخه څنګه حل لار ورته پیدا کولی شو چې دغه فکر دی په افغاني ټولنه کې له منځه لاړ شي، نجونو ته دې هم په درنه سترګه وکتل شي. ښاغلی زید، زما واسه تاسو اورئ؟ بله. ښاغلی زید، که زما واسه تاسو اورئ، مهرباني وکوئ ستاسو نظر به هم را واخلو چې څنګه ممکن کېدلی شي په افغانستان کې. بله اغلی زید، ستاسو مایک بند کړئ، خپل مایک مو آن کړئ تر څو زموږ غږ واورئ. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مونږ نن دلته د انجونو پر هغه حقوق باندې بحث ترلو چې په افغاني ټولنه کې تر ډیره پورې ځینې کورنۍ دي چې هغه دې ته نه خوشاله کی چې په کورونه کې یو انجلۍ پیدا شي، او لکه چې دغه انجلۍ پیدا شي هغه په نیک شګوم یا په نیک نیت نه نیسي، ښه نظر ورته نه لري، ګواکې دوی وایي چې انجونې ستونزې دي. هغه په اقتصادي اړخه موږ ګورو، هغه که اله اړخه ګورو، په افغانستان کې د انجونو پیدا کېدو ته بیلابیل نظریات موجود دي. هغه په دې فکر کې دي چې ګواکې که یو جلې پیدا کیږي، ممکن لږې سره ستونزې زیږیږي، هغه که اقتصادي اړخه وي، هغه که د ټولنې اجتماعي اړخ ته کتل کیږي. دې ته ورته نور ډېر شمېر مسایل چې په افغاني ټولنه کې د نجونو لپاره ډېر زیات خوشبیني موجوده نه ده. هلته چې نجونې کولی شي په هره برخه کې خپل ځان ورسوي، د زده کړې له اړخه، د کورنۍ د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې، د کورنۍ د ډېر شمېر ستونزو د حلېدو په برخه کې، دې ته ورته په ټولنه په د نړۍ په کچه کچه کې دغه نجونې کولی شي چې بېلابېل برخو کې وځلیږي او لاسته راوړنې ولري. دا چې بیا څنګه ممکن کېدلی شي دغه فکر دې په افغاني ټولنه کې له منځه لاړ شي؟ بېلابېلې لارې شته دي چې زموږ درنو میلمنو عامه پوهاوي ته اشاره درلودله چې عامه پوهاوی یو ښه فرصت کېدلی شي چې له دغې لارې دوی وشي کولی چې په بېلابېلو مساجدو کې په بېلابېلو ولایتونو کې بخصوص دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي چې کله ښارونو موږ تاسو لرې ور وګرځېږو. هلته بیا همدغه مشران همدغه مساجد همدغه ملا امامان کولی شي چې خلکو ته دغه فکر ورکړي چې که جلۍ پیدا کېږي کالک پیدا کېږي دوی په یو شکل په یو حقوق باندې باید د کورنۍ له لورې ونازول شي او دوی ته همدغه حقوق او په همدغه سترګه باید ورته وکتل شي تر څو دوی په ټولنه کې ځان مساوي احساس کړي او هغه کار چې د ټولنې لپاره مؤثر تمام دي د دوی د کورنۍ لپاره د خپل د دوی ځان لپاره بالاخره دغه کار دې باید ترسره کړي. په نننۍ خپرونه کې پر همدغه موضوع موږ بحث درلود. تر بیا چې ستاسو درنه حضور ته زیرې کو پولای لامو سپارم. خدای پامان. خو وخت
دانا دانا جڑ گیا مکھا ونورا. Hasta de la safu.